مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجې شوې ده. نن د چهارشنبې ورځ او د 2014 کال د فبرورۍ 23 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال مجله هم درو اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه د دې ګړۍ تازه خبرونه وو.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. افغان طالبان وای په کابل کې د سلور اړخیزې غونډې لپریکړو نه دی خبر. د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دی. او د امریکا ولسمشر وای د ګوانتنامو بې زندان د هیواد ملي امنیت کمزوري کوي. تفصیل: په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای په کابل کې د سلورو هیوادونو ترمنځ شو خبرو اترو له پریکړو نه دی خبر. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نعیم وویل:
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو. په دې اړه موږ معلومات نشته. د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي. او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي، افغانان د افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره څوک هڅې کوي او موږ سره تماس کې کېږي. موږ همدا غواړو د لپاره دفتر خلاص کړی دی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حللارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي، موږ تیار یو آماده یو.
تیره ورځ په کابل کې د سلور هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا هیوادونو په دې هڅه کې دي چې څنګه د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ امن د پریکنده خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي او دغه هیواد کې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. په پیښور کې د چاپخانو مالکان وایي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب ته ورکړي. تیره ورځ په پیښور کې د یوې چاپخانې مالک شهریار مشال ریډیو ته وویل:
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړ جی، اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا اغزی کسانو ته دی دفترم کولاو کولته جی په لاهور کې، او یو غټ کونته ویر هاوس هم دی هلته کې سیټ اپ کړی چې دا کم تقریبا د 15 کروڑ په دی انشورنس وکړي.
د دینه مخکې به د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو ټیکې هغه چاپخانو ته ورکول کېده چې د ټیکس بوک بورډ سره به رجسټرډ وي او تعلق یې له خیبر پښتونخوا سره وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل 91 کلنی رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. رپورت د ملکی تلفاتو زیاتوالي د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپله حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا ډول څرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما هم په خپل رپورت کې خپرې کړې وي او ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو په برخه کې 10% مسؤلیت لري، خو افغان حکومت هغه رپورت نیمګړی بللی وو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر خکېلو خواوغه کړي چې روغتیايي چارو ته پکلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر نه په یو اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کونکي مارک بوډن لکوله ویل شوی چې هیڅکله باید روغتیايي امکانات، کارکونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د یوناما په هغه کلنی رپورت کې چې د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه د روانې میاشتې په سر کې خپور شو، راغلی چې د 2015 کال پر مهال د روغتونونو، کلینیکونو او نورو روغتیايي مرکزونو او کارکونکو په نښه کولو کې ډیروالی راغلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې دا د امریکا د ارزښتونو خلاف دی، بلکې په نړۍ کې د امریکا حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تیره ورځ دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. نوموړي زیاته کړه:
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo
لډیرو کلونو را پدې خو دا څرګند شوی چې د ګوانتنامو بې زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. خاغلی اوباما وویل چې د دغه زندان 15 قیدیان به نورو هیوادونو ته اولیږل شي او امریکا به د پاتې قیدیانو د ارزونې چارې ګړندۍ کړي چې آیا دوی نورو هیوادونو ته د منتقل کولو وړ دي که څنګه. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشر ائتلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وای په داعش ډله کې د بارنو جنگیالو شمیر له 2500 ته راټیټ شوی دی. بریټ میګرک پرون ویل د داعش وسلوالې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنگیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د امریکا او روس ترمنځ په شام کې د تشدد د کچې راټیټولو په اړه کومه لوزنامه شوې په هغې به عمل د روانې میاشتې په 28 پیل شي. د جنگبندۍ په دغه لوزنامه کې داعش او نورې ترهګرې ډلې نه دي شاملې. میک ګورګ دغه راز ویل چې د اسلامي دولت ډله هڅه کوي د لیبیا لپاره د امکان تر حده بارني جنگیالي جذب کړي. دې زیاتوي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د داعش فعالیتونه د امریکا لپاره د اندېښنې وړ دي. په کوسوو کې د حکومت مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې لګولې او د حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیشن مشر ویسار میری پرون ویلي چې دغه مظاهرچیان به په سرخار پریستینا کې د حکومتي ودانو مخ ته تر هغو موجود وي تر کومه چې حکومت مستعفی شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان یې نه وي کوي. ښاغلی میری زیاته کړه چې هغه سیاستوال دغه هیواد باندې د حکومت کولو جوګه نه دي چې د هیواد حاکمیت له خطر سره مخامخ وي. او تیره شپه په دوبی کې د پاکستان سپر لیگ په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ د پاکستان سپر لیگ لومبه جام په خپل نوم کړی دی. په فائنل لوبه کې کوټا ګلادیټرز اسلام آباد یونایټیډ ته د 115 رنزونو هدف ورکړو کوم چې اسلام آباد یونایټیډ د 4 وکټو په نقصان پوره کړو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حل احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 16 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 16 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 16 روپۍ لس پیسې او 16 روپۍ شپېته پیسې. یو پاوند 9.40 روپۍ 80 پیسې او 50 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ لس پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2.8 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولای شئ د مشال ریډیو ټولې خبرونې په مشال ریډیو .com هم واورئ. په روان یو سات کې واورئ. په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر وایي له دوی سره په کابل کې د سولې د روانو خبرو په اړه رابطه نه ده شوې. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی په خپله لومړۍ غونډه کې د حکومت نه غوښتلي چې ښځې د قانون سازۍ کې شامل کړی شي.
زمین دا ڈیمانڈ ہے چی خزانانو آبادی 50% دا خزانانو شمولیت چی پا سیاست کی اگر 33 نا دی زیاد چی 50 تدیو رسی.
د خیبر پختونخوا پرنټرز او پبلشرز اسوسییشن د درسي کتابونو د چاپ د ټیکی پالیسۍ بدلولو خلاف احتجاج پیل کړی.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75% نه 80% پنجاب ته لاړی جی اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا اغزی کسانو ته دی دفترم کولاو کولته جی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي او سوداګر وایي په ترانزیټي سیمه تورخم کې له خلکو او دکاندارانو نه پیسې اخیستل کیږي.
چې رښتیا وایم خو د عسکر نه واخله تر ټولو پورې دلته پر شپه ته په هر شي باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او کابل ده او کابل د ټول پر شپه ده اخته دي، کوم یو نه ده.
او 19 پروګرام د مشال مجله هم لرو.
د اطلاعات و فرهنگ وزارت دغه موجوده امکانات ته چې وګورو د اډې میوزیم غونډې یو غټه پروژه موږ په خپل امکاناتو باندې نشو ترمیمو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دوی غواړي په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي او د دغې جګړې کوم سیاسي حل راوځي، خو زیاتوي چې تېره ورځ په کابل کې د سلور هیوادونو په غونډه کې کومه پریکړه شوې چې د امن خبرې به په اسلام آباد کې کیږي. دوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نشته. نور تفصیل زموږ له همکارې فاریبا ظاهر ناورو.
سره له دې چې پرون په کابل کې د همغږي ډلې په څلورمه څلور اړخیز غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل شوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همغږي ډلې د یوې لمې په خبرولو سره د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبري وشوه او ویل چې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول شوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه ته موږ معلومات نشته دی د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی، هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او تر یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي. موږ همدا غواړو چې بس اشغال باید ختم شي، څو افغانان د افغانستان ولس آرام شي. د دې لپاره څوک هڅې کوي او مصرف تماس کېږي، موږ همدا غواړو د دې لپاره هم دفتر خلاص کړی دی او د دې لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي ترڅنګ سیاسي حللارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي موږ تیار یو آماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغو شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وه. د طالبانو استازو د سولې په هغه غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر درویشتمه د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وه او ویلي دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي سي. بلخوا د افغانستان د نوي ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهه ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوي ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تضمین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کېني که نه؟
د همغږي ډلې په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دی په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه و چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډیده. اسلام آباد په وروار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغې وخت پاوځ د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی و، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا پرنټرز او پبلشرز اسوسییشن د درسي کتابونو د چاپ د ټیکی پالیسي بدلولو او د صوبې د پرنټرانو پر ځای د پنجاب پرنټرانو ته د کتابونو د چاپ د ټیکو ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د دوی کار متاثر شو او په زرګونو خلک ورسره بیروزګار شوي دي، خو بیا د صوبې د تعلیم وزیر وایي چې داسې د درسي کتابونو چاپ د روڼ عمل په مقصد کړي. نور تفصیل له زلان یوسفزی ناورو.
د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ سره رجسٹرډ یو پرنټر شهریار مشال ریډیو ته وویل چې د درسي کتابونو ټیکې با یوازې د صوبې پرنټرانو ته ورکول کېدی، خو موجوده حکومت د کتابونو د آزاد ټیکې پالیسی شروع کړې ده او زیاتره ټیکې د پنجاب پرنټرانو لا ورکړې دي.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړ دي اینڈ ټو فیسیلیټیټ د اغزي کسانو ته دی دفترم کلاو کلته جی په لاهور کې او یو غټ کونته ویر هاوس هم دی هلته کې سیټ اپ کړي چې دا کم تقریبا د 15 کروڑ په دی انشورنس وکړي جی. نو دے آر شفټینګ گریجولی خو بټ شورلی ټو دی ادر پروونسز. نو پوهیږو چې دې صبح کې به مونږ څه کوو جی.
د رجسٹرډ پرنټرز او پبلشر صدر اقتدار علی اخونزاده وایي چې صبح کې د ناامنۍ له وجې لوړاندې هم د روزګار موقع کمې دي او د کتابونو د چاپ ټیکې د پنجاب پرنټرانو ته ورکولو سره د صوبې نږدې سل چاپخانې بندې شوې دي.
نو دا تقریبا 15-20,000 کسان چې کم دي بے روزګار شو. دغه داسې پرنټینګ پریسز چې تاسو راشئ زما پرنټینګ پریس دی آیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے ہو نہ ہوتا تالے لگے دل یو سوکی دار دے جی دیکھ بس دریش شفٹا چلے دل ہر شفٹ کے بس 100-120 کسان ہو کار کھولو نو 350 کسان کو ماں سے وڑو کے شانتی دار آوا دیکھے بھائی کار کھولو نہ ہوتا تالے لگے دلی دی جی آگا خلق آگا چکم آلتا بار روٹے کھول ہفتے پفتے بکورن تتل جی روٹو والا تندرونو والا سبزیانو والا جاڑی لگی آدی جدا خلق سشو
دا تعلیم صوبائی وزیر آتف خان وائی کی رٹیکے ورکولو پزڑا طریقہ کی دا سفارش اور رشوت ورکولو گنجائش ہو نزکا حکومت دا آزاد ٹینڈر نوے پالیسی خپلا کڑی دا
داغی کی کیپرا والا خطرہ لگی دی دا 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 ٹیکس بورٹ دا اوری ہوتا دا وی چی دا تا سو پا لوکیشن مان دی نشے کولی چی پخ پلو خمائی تا چال سونا ورکی چال سونا ورکوے دا بتا سو اوپن ٹینڈرنگ کوے چی پرنٹنگ سونا کار دی اب ٹینڈرنگ پا درو باند کی گی نبا آغا بیس مان دی بیاد دی اوپن ٹینڈرنگ شوی دی سو دا صوبی خلقو آغشتے دی سو دا صوبی نبار خلقو آغشتے دی مطلب دی چی اگر ٹرانسپیرنسی دی آغا خوب دی علی اعتراض کو مونگ دا وی چی نا ٹینڈرنگ نکو
احتجاج کو ان کی پرنٹران دا ہم تور لگوی چی دا پنجاب پرنٹرانو تا دا عام قیمت نا پزیات بایا باندے ٹیکی ورکڑی شوی دی خور تعلیم وزیر وائی چی کدا سیوی نو پرنٹران دے دا عدالت مخاوکڑی زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخور
تاسو ستونزی
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوس هم راځي یوې بلې موضوع ته په سواد کې جوړې کړې شوې د ښځو د غیر رسمي سملې په لومړی اجلاس کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې ښځې د قانون جوړولو عمل کې شریکې کړې شي دغه رنګ د تعلیم صحت او د ښځو یو شمېر نورو ستونزو په اړه بحثونه وشول او حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې په سملو کې د ښځو نمائندګي زیاته کړې شي نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې
سواد منګوره کې د ښځو اسمبلی اړمنۍ غونډه د اسپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه د غونډه کې د سواد بیلابیل سیمو څخه راغلي 13 ښځو ګډون وکړو اسمبلی غونډه کې ښځو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړه شول چې پکې یو غړي نجمه وایي
یو فیمیل په حیثیت باندې زدا خبر کوم چې موږ ته ډیر زیات مشکلات دي کوم به بهر ته وزو نو موږ د پاره خبرې دي کوم فقور کې یو موږ د پاره خبرې دي ایون موږ هر ځای ته لاړ شو زموږ د پاره مسائل ډیر زیات دي خو د دې مسلو حل چې دی کنه هغه موږ په خپل راو باسو کته چې کوم گاڑی رواني نو هغه کې دا دي چې یو حصہ هغه فیمیل نه جوړ کړی یو حصہ هغه میل نه جوړ کړی دا حالانکه دا فیمیل حصہ نه کدا مطلب درې حصے هغه میل نه ور کړی دي یو حصہ هغه فیمیل نه ور کړی دا بیا هم امن باندې پودی زموږ په سواد کې دا قانون ولې نشتا
دغه رنګه اسمبلی کې د ښځو حقونو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په کې مرستیالې اسپیکرې ساجدا افتخار وویل
چې قانون سازي کیږي نو هغه ښځه چې دا هغه له بس پاند ورکی چې لکه دغه پاند دی بس تا دا کار دی او چې قانون سازي کیږي نو هغه ته به حصہ نه ورکړي ٹھیک شو پوه شو په دې خبره باندې بالکل دا نه دا پکارو چې موږ دې هم د ابو دې الیکشن کوي به پیدا څنګه چې د سړو کار دی د دې ښځې هم مخې ته ځي نو چې بهر حال مونږ کنه پیسې د قانون سازي راځي زموږ د خلکو تعداد به زیات دي نو مونږ په قانون سازي کې حساب کنه د بوتان په شان هم پیسې نه کیږي نه اسلام
د اسمبلی یو بل غړی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د ښځو او سړو شمیره نیم په نیمه ده ولې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په قامي او صوبای اسمبلی کې د ښځو برخه ډیره کمه ده دغه دې د آبادۍ په لحاظ سره برابر کړي
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې به 33% زنانه چې دي هغه به شامل کیږي نو زموږ دا ډیمانډ دی چې د زنانو آبادی 50% ده نو د زنانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته دی ورسي دا زموږ دویم چارټر اف ډیمانډ دی
غونډې په اخره کې د اسمبلی سپیکر تبسم عدنان دغه ټولې غوښتنې صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې دوی په دغه موقع وویل
زنانو او د ماشومانو د خرڅونې او د اغستو په حوالې سره مونږ خبر وکړه د ایجوکیشن په حوالې سره مونږ خبر وکړه د سیاست کې د شمولیت په حوالې سره مونږ خبر وکړه چې زموږ دلته اختیار نشتی نو مختلف قسم ټاپکس باندې مونږ خبرې وکړه دا به ډېر زیات ګټورې زموږ لپاره ځکه چې زما په خیال داسې مخکې نه ده شوې چې زموږ د زنانو چې دی نو داسې قسم شوي ده خو په ګراس روټ لیول باندې شوي ده او دا چې دی نو مونږ دا بالکل خپل
تبسم عدنان زیاده کړه چې دغه ټولي غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي. د یادونې وړ ده چې په سوات کې د ښځو اولنۍ اسمبلۍ د جنوري په اوومه نیټه جوړه کړی شوې وه چې پکې د سوات ضلع بېلابېل سیمونه 3 غړي دي او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخی پر غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پوکم 4 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. قبایلی سیمو کې د ولست بیا وادی لپاره په فاټا سیکریټریټ پیښور کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام او د فاټا سیکریټریټ ترمنځ د یوې پروژې د دویمې مرحلې لوسمه لاسلیک شو او د 1.2 میلیون امریکایي ډالرو په دې پروژه کې به په 3 کلونو کې په قبایلی سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک، تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوس په دې رپورټ کې.
د 1.2 میلیون امریکایي ډالرو په دې پروژه به په 3 کلونو کې په قبایلی سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک، تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي. هم د دې پروژې په لړ کې د فاټا سیکریټریټ د پرمختیایي پروژو ډایریکټر اسلام زیب مشال ریډیو ته وویل،
امن او سټیبلیټی را وستو کې د دې ډېر اهم رول دی او اوس 2016 نه والا 2018 پورې به د دې فیس 2 چلیږي. تقریبا 132 میلیون US ډالرز د دې کاسټ دی او دا په وو ایجنسو کې په فاټا کې په دې کې کار کیږي. کوم خلک هلته کې واپس کیږي او داغو واړه واړه کارونه انفراسټرکچر ریلیټډ وي، د چا لارې کوسی وي، د چا داسې اوبو وړو وړو د اوبو سکیمونه، د اریګیشن ریلیټډ سکیمونه، د اګریکلچر ریلیټډ سکیمونه او هم د هغه خلک په دې کې انوالو کوي.
په فاټا سیکریټریټ پیښور کې د دستورې پر مهال په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې مشر لولا کاسترو مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروژې د لارې به په وواړه قبایلي سیمو کې د بې ځایه شوي ولس ښځو او ماشومانو ته سم خوراک ورکول
کیږي.
اوس په دې پروژه کې د سکولونو شمیر د 2000 ته ورسېدو او د ماشومانو شمیره د 2.3 لک ته ورسول شوه. د ماشومانو او میندو ترڅنګ مونږ لویدونکو جنکو ته هم پاملرنه کوو. مونږ هڅه کوو چې لوی جنکۍ د زیاتې مودې پورې په سکول کې وساتو او دا ټول شیان مونږ د فاټا سیکریټریټ سره په شریکه همکاري کوو. د دې پروژې د لارې به د 300 لک نه زیاتو خلکو ته ګټه رسی او دې باندې به په 3 کلونو کې 1.2 میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي.
And it will be over 3 years with $132 million.
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په مالی مرسته په 3 کلونو کې هم په قبایلي سیمو کې د دې پروژې د لارې د قبایلي سیمو ماشومانو، میندو او جنکو ته خوراکي توکي ورکړی شوي دي او د روان 3 کلونو لپاره د دې پروژې موده غځول شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل موضوع ته. په کراچۍ کې میشت لیکوالانو سره د ماشومانو د یو احتجاج له لارې دا غوښتنه کړې چې مورنۍ ژبې د بنیادي تعلیم ترلاسه کولو ذریعه وګرځول شي. په دغه مظاهره کې د پښتونخوا حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې پښتو ژبه د لازمي مضمون په حیث د نصاب برخه وګرځول شي. نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د ښار د بیلابیلو سیمو میشت ماشومانو، لیکوالانو، شاعرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په اړه شاعر او لیکوال درمان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې یوازې خپل یو خواست د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسول دي چې هغوی باید پښتو د نصاب برخه کې او دفتري ژبه وګرځي.
خیبر پښتونخوا حکومت نه خصوصاً وزیر اعلی صاحب نه دا خواست کوي دا اپیل ورته کوي چې پښتو ژبه چې دا لازمي ژبه وګرځول شي او پرمختګ چې دا خپل زبې شدا او تاسو دنیا شي سر تکام نستا چې زبې مخشي او کام شاته تعلیم ګران نه دا او زبې ګران کړای دا
په دې مظاهره کې ګډون کوونکو ماشومانو په لاسونو کې لیکونه نیولې او چې په مورنۍ ژبې سره د مینې سرګندونه شوی وي په دغه ماشومانو کې وي ماشومې نفیسې مشال ریډیو ته ویل چې هغوی په کراچۍ کې سبق وایي نو اول ژب زده کړي او بیا تعلیم
موږ غواړو چې زموږ په اسکول کې موږ ته پښتو ښایي موږ په هغې باندې پوهېږو نور زموږ موږ تورې چبې نه شي پېژندې دی اوس موږ ته سندي ښایي موږ په سندي باندې نه پوهېږو چې دا دې موږ ته څه لګیا دي
لیکوال او شاعر سرور شمال پدې محل مشال ریډیو ته ویل چې دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چرته هم د یوې ژبې ویونکي زیات وي هلته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړې شي
پدې حواله باندې موږ د تکرار جمع شوی یو د دې شاعران ادیبان او پدې اکل باندې موږ مظاهره کوو او د خپل حکومت ته مطالبه کوو چې کوم ځای کې د پښتنو د تعداد زیات دی هلته کې چې د لاغي باشمال لري په پښتو ژبه کې تعلیم ورکړي شي او پښتو دې په نصاب کې شامل کړي شي بلکې دفتری ژبه دې وګرځول شي
مظاهره کې ګډونوالو پښتو او سندی ژبه په ګوګل ژباړه کې په شاملې دوه د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې مرکزی حکومت هم باید د مورنیو ژبو ارزښت ومني محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړو او سوداګرو ویلي د ننګرهار په ترانزیټي خارګوټي تورخم کې اداري فساد او رشوت په پراخه کچه موجود دی دوی دا هم وایي دغه اداري فساد د مخنیوي په خاطر له چارواکو لخوا تر اوسه هیڅ نه دی شوی په دې اړه نور تفصیل د شاه محمود شینواري ناورو
تورخم د ننګرهار هغه ترانزیتي خارګوټی دی چې کاروباریان پکې زیاتره وخت د فساد شتون نه شکایت کوي په دې خارګوټي کې کاروباریان سوداګر او د لوی موټرو چلوونکي وایي دلته اکثره ملکي او نظامی ادارې په فساد ککړې دي او دوی دې ته مجبوروي چې د خپلو کارونو د خلاصولو په موخه رشوت ورکړي
ټولو پورې دلته رشوت او په هر شي باندې اخته دي صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او کابل ده او کابل ده ټول پر رشوت اخته دي کوم یو نه ده دغه ستا ګرځوم چې کړه دسه دغه راشه ته وګرځه چې دلته مثلا څومره پاټوګونه په دې حساب کې موجودیت لري مثلا چې خلکو نه پیسې اخیستل کیږي بل کیږي
خو هم دلته دې دې پورې او بس خوران نه چانه لس په یو څه چانه شل اخیستي پوښ ما کو دې سر مکړکین کټ دکسې ټول مقصد دې خیانت هر سړی خو جیب غل دی او پوښ واره عدالت نشته په ملت باندې دا فکر نشته چې دا غریب دی دا غریب کار دی پرې چې دا ماشوم یو پیګل 15 روپۍ وګټي
چې زیات وزن پرې نه دی چې زیات وزن نه وړي خپل ماموران مونږ ته زیاتې راوړي مونږ ته پیسې ورکړي
دې ته باید پارچا ورکول شي مال کم شي دلته چې بل سړی رابار نه کړي دې سره قانون چلن وسي بیا بل سړی بل وردا فکر نه کړي
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان چې لته مودې راهیسې د فساد پر ضد مبارزې لړۍ پیل کړې دوه ورځې وړاندې د ولایتي ادارې د مکتوب پر اساس تورخم ته لاړ ترڅو له فساده پرده پورته کړي نوموړي وویل هلته خلکو ورسره داسې اسناد شریک کړل چې زیاتره ادارې په فساد ککړې دي
دوی پښتون کې موږ د فساد پر ضد مبارزه وکړو خو ولې هغه سن کې څنګه چې باید وشي ځکه دوی خپل فساد کې ښکیل دي اواید باید جګ شوی خو اواید ښکار ته روان دي او عمدغه سي کمیساری په برخه کې عمدغه سي د تلي موضوع ده چې د تورخم نه نیولې تر لغمانه پورې په دې کې دومره حد کې فساد شته چې حد په تمام او موږ همیش اورو چې اوبه د پاسه نه خړې دي
تورخم ته د جاوید زمان تر سفر وروسته د ولایتي شورا یو بل وکیل د خارګوټي نلیدنه وکړه چې نوموړي بیا د فساد تورونه رد کړل د ولایتي شورا مرستیال زبیح الله زمری بیا وایي تورخم ته د څارنې په موخه د دوی میډل استول چې د فساد تورونه رد کړي د دې معنی لري چې دلته د فساد پر ضد د مبارزې جدي اراده نشته
من هیڅ چا سره شخصي اغراض او سیاسي او سلیقوي مشکل نه لرو د فساد د منځولو لپاره ولایتي اداره جمع د مرکزی اراده او خاصتا جلالت ما بولس مشر قوي اراده لري که قوي اراده درلودلې وي نو په یو ورځ کې دوه مکتوبه صادرېدل هم د څارنې لپاره هم د دې دوباره د غوښتلو لپاره معنا یې دا ده چې دوی غواړي چې فساد دلته دوامدار پاتې شي او په فساد کې دا مفسدین لاس لري
خو بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر یو شمېر اداراتو کې د فساد خبره نه ردوي او وایي دوی هڅه کوي چې پر خلکو اسناد پیدا کړي او په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري
موږ دا نه وایو چې فساد نشته هیڅ وخت موږ نه دی ویلي چې ټول ادارې پاکې دي خو په هر هغه ځای کې چې موږ بار بار دا وایو ثبوت ولرو سند ولرو او د خلکو نه د قانون خلاف د قانون سره په ټکر کې پیسې اخیستل کیږي هغه مقابل کې به اقدامات کوي
لدی وړاندې هم په وار وار په تورخم کې د فساد مسله یاده شوې او د ولایتي ادارې پرته له مرکزه هم څو وارې پلاوي دي خرګوټي ته تللي تر څو د فساد مسله له نږدې نه وڅېړي. یوه ډله د فساد شتون تاییدوي، خو بېرته دغه تورونه د بل متصل پلاوي تک سره رد شوي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خپرونه کې ستاسو لپاره د مشال رادیوي مجله هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لومړی لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده نه اورو. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ له شوو خبرو له پرېکړو نه دي خبر. تېره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې له افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په پېښور کې د چاپخانو مالکان احتجاج کوي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب ته ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د یوې چاپخانې مالک شهریار د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوې کلنې رپورټ خپور کړی. په دغه رپورټ کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې په ښکېلو خواوخه کړي چې روغتیايي چارو ته پکله کدرناوی وکړي. له دغه دفتر نه په یو اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي ماکبورډ انلخلی ویل شوی چې هیڅکله باید د روغتیايي امکانات کارکوونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف جنګیدونکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بارنو جنګیالو شمېر له 15 سره نه 25 ته راټیټ شوی دی. بریټ میګر پرونویل د داعش وسله والې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنګیالو معاشونه د نیمایي راښکته کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې د امریکا د ارزښتونو خلاف دی، بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تېره ورځ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. او تېره شپه په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ په فاینل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ له کوټک ګلډیټرز سره په سیالي کې د پاکستان سپر لیګ لومړی جام په خپل نوم کړی دی. اوس ترته د مشال همکار نجیب عامر د مشال راډیوي مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسو په جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانه د منظوري د یوې نوې مجلې خال د خبرېدو د راډیو د نړیوالې ورځې او د چینایانو د نوي کال په اړه مطالب اوري.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجله کې درته نجیب عامر هر کله وای. په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وي هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخت کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمېدو ده. په منګور اسواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شوه.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوې معیاري مجله له چا پر وته د مسول مدیر سره یې غږیدلی یو.
زما دا قایش او پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راو باسم بس دا زما یو تند او پزړه کې.
نور راپورونه او مرکې هم درته لرو. او په جلال آباد کې د مومن کتابخانه له یو مسول ناورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی. د دا راپورونه او مرکې به واورئ. خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوښار سیمې یو پیژندل شوی شاعر د فبروري پر اتمه وفات شو. دی په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کاله وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوښار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپټمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نوو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي ز په چاک پروت یم، د ارواخاد اومت حسین بنگش په سنزله، د ارواخاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وصال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یو لویا غیر ترهی مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو ځلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یو آزاد مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبی ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی. خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه دې هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
له پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو اما کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل حکومت دغه دواړه پروژې منځوري کړي او ډیر زر به پرې عملی کار پیل شي. نوموړي همدارنګ وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباد باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی او د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې لپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکا خاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه موجوده امکانات ته چې وګورو د اډې میوزیم غونډې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمولی.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له نندارې وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي، تر څنګ به یې د اوسني وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثارو او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمي هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د وی رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه هم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکي وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړی حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي.
پروگرام چلولے کی سوات کی چدین ادری سے ماوری دسوات دسوانانو یہ اٹولنا اس وائف دا حوالہ شروع شوی دا او زمونگا دا سلسلہ با جاری او داخل لڑے چدین ادا کی یو حصہ دا
سندریز ما خام تا راغلی دا بینگوری هنرمند دا سندرغاڑی سادیا شاوی چی دوی تا دا هنر خودل و مقاملاو شوا تا خیبر پختونخوا حکومت منا نکوی
مونگو امید لرو چی دس لیول سردا پروگرامون روانی پنکران دا لوی عزت پا دی دنیا کی چاتم نمیلاوی
یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړی په سرکاري توګه ومنلی شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې خو موږ لا چا په دې کې هم نه اصراف کړي چې لکه دم زموږ د یو جوني صدا یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ یې صدا داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نه یو تقسیم کړي. خو ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکړو.
موسیقي پروگرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمیر هنرمندان دي، اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډیر خوشاله دي.
دا پروگرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی د دینه مزیو چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقي د شپې ناوخته پورې جاری وه چې ورته یو شمیر زلمی هم راغلي ول او دغه پروگرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوګه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوی دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لاډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیر 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اوسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټر ټران بند سلو سره نو په هجرت کې موسیقي سس انسان خپل د خېټ غم لدی نو هغه موسیقي ته دغه ور نه کوم بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی بندیزونه ولګېدو ازموږ د ډېر نازولې سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې دای څه په ورو کې دوه وسره دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی چې کوم زموږ اساسه ده زموږ سرمایه ده دا خوندي کول زموږ لپاره اړین نو ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي سي دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو زما تنده نه په ماتې دله درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی لکه په کابل کې ولیکل سوی سلویش کال پخوا زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی خو په هغه کې لږ تاریخ او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی افغاني موسیقي په نامه هغه دا سبکونه راخیستي د موسیقي ده خو په هغه کې چې ادبیات زیاتو موسیقي نه وله یو کتاب لایک زاده لایک د پېښور د لیکلی دی فنکار نمبرې هغه کې ده د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده نو موږ سره داسې بشپړه کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کومه راپیل شوې ده د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي د موسیقي هنر څنګه دی زموږ کوم مکتبونه دي په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي تاسو خو لږ ذکر وکړو که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو بابه دی او په دې کې موضوعات څه شته په کوم موضوعاتو کار کړی
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې پښتو سازونه چې کم دي او لوی کار چې کوم ما دیکی کړي د پښتو موسیقي مکتبونه می راخستې دي او دوی سي دا کار دی وه سم د کوټي سند د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې د او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې په کومه پایله رسیدلې او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړې دي 1550 سفیده کتاب دي او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم کوشش وکړي د سې شپږ نیو عکسونه ما جمع کوې دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر لیاقت تابان صاحب د موسیقي په اړه خمو ډیر خوندور کتاب ولیکم آیا نور هم تر دې کتاب لیکل ورسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرې شو ده
موږ باید صرف خبري ونه کو عمل هم وکړو د دې کتاب لیکلو ورسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړی ول د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته او دا انټرویو اندي د ما سره نو دیس په سوو سندري ما جمع کړی دي چې زه غواړم د انټرنیټ لالارې د تل لپاره محفوظ کم او دا آوازونه په پښتنو ته ورسوم
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کولې د خبرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواخ وړاندې کوي
پرون پور ازماو نند بل شو یو سړی پرون پور ازماو نند بل شو یو سړی کمال وک شپ پشپ بدل شو یو سړی ارمان د منزل و باوریو په ارمان حیرانیم پشا ولی ل مزل شو یو سړی نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر لتا نه خو چاپیر لکه ململ شو یو سړی لډیرو کمالونو چیو پاتی نیمه خوا لډیرو کمالونو چیو پاتی نیمه خوا لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی. او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی، په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی، شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی، شاعری شوم زه زما غزل شو یو سړی، پرونه پر زماو نن د بل شو یو سړی، کمال وک شپه په شپه بدل شو یو سړی.
د ممتاز اورکزی له شعر مو خوند واخیست. د مشال راډیوی مجله اوري اوریدونکو، د انسان او د راډیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. راډیو له خاره نیولې تر کلیو، بانډو، غرونو او سمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړی یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتای شي، خو انسان او راډیو بیا هم د یو بل لمنه پریښینه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي راډیوګانې فعالې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د راډیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابله خان محمد سیند راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د راډیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نایا په افغانستان کې د آزاد او رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالې هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خبرونې ټکنې کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د سانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایی لمخې په هیواد کې 150 رادیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 4 رادیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې رادیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لیرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه راډیو اوري. د راډیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
ل رادیوګانو خبر شوې چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوې دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپل لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات سیړو، نو د وینوي چاپ شوی ادبي مجلې خال پاړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوالو او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یو نوې درې میاشتنې مجله ده چې د محمود ایاس په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران د محمود ایاس سره د خال مجلې په اړه خبرې کړې. لومړی پوښتنې ترې دا کړې چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي
ما دا خواهش و پزړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کړي، یعنی یو شاعر ته مقام ورکړي، بیا به د لرې برې پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کوم شاعر جوړ کړو نو هغه به هم داسې مقام لري، کوم افسانه نگار جوړ کړو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کړو هغه به هم دا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند پزلی کی نو تیر زل دا پیخور ته زراغله وم سمیشت مخ کی یو کتاب سلسله کی ماته ایوارد را کول نو زلاړم نور کاسم مراغله او د دبی نه نو بس په دا مجله باندې خبري ور سره وکي نو ماته نور کاسم دا خډیر خط تجویز دی دا ززم عرب امارات ته زم ز د ملګرو سره سلام مشوره کوم بیا به زه تاته حال وایم نو بیا دا غوی ټولنه د کال پښتو ادبی تړون عرب امارات دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی او په دا نشست کې دا فیصله کړی و چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو او دا مجله به درې میاشتې نه چې ده دا به راوباسو
په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راودي په هغه کې نه دي شوي یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې خال کې به نوی سي
دا اوس شکر دی خبره سوه تا به په دې کې نوی څه دي په دې کې یو سل څلور غزلې دي او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم اویا فیصده اتیا فیصده مواد باید چې ډېر معیاري وي او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي او بیا داسې د تنقیدي مضامین دي اته مضامین دي او په نورو موضوعاتو باندې دي مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه د هغه د استقرایي تنقید پر وړاندې کې چې د هغه تجزیه کړې د فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې پوه شوې یعنی بیا دغسې د فیصل فاران مضمون دی دا ټول مضامین ښه دي چې دا کوم ما درته یاد کړو هغه په استعارې باندې دی چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړې ده داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته ژباړې پکې دي مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ دا دورالان باد ډیر مشهور مضمون دی د ډیت آف تیاتر د کافکا یو جنسي افسانه ده هغه ما دا غي ما ژباړه کړې ده
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه وو هغه تاسو څنګه ردی عمل رسول عمل هغه څنګه خوللې ده
دا مجله به ان شاء الله کابل ته ځي جلال آباد ته ځي کندهار ته ځي دا کندهار ته به د کوټې نه ځي او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي او داسې مطلب په خیبر پختونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته مو ګڼې رسوو او عرب امارات ته به لیږو سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده د بار ملکو ډېرو خلکو مطلب ماته ویلی دی
د خال مجلې مسول مدیر محمود یاس سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اوریده اوریدون کوستر ته د چینایانو د نوي کال پاړه راپور لرو چینایان خپل نوي کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي د دوی نوي کال عموما په سپرلي کې پیلېږي او لومړی دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي د نړۍ په ګوډ ګوډ کې خلک د چینایانو نوي کال بدرګه کوي زموږ همکارا فرشته جلال زئی درته نور معلومات درکوي
د نوی چینایي کال د پیل لومړی 15 ورځې د پسرلی د جشن په نوم هم یادېږي د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي د کال تر پیل یو ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي سږ کال د بیزو کال دی د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل شوي شخصیتونه زیږېدلي دي مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانې له مسؤول فضل مولا مومن نورو چې تازه یې څه چاپ کړی دي
من تقریبا بتیر یو مش کی 15 عنوان بلا بل کتابونه چاپ کړی دی په دې کې انجینری ادبی حقوقی او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي په دې کې یو کتاب دا چې جرس په نوم باندې بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغي بل اوسپنیس کا سیماتیک کانکریټ دی بل مهندسی را چې دا یو انجینری کتاب دی بل نیوز ورلد دی اخباری لغات او د انګلیسي لغات په پښتو باندې کړی دی بل یو کتاب چې مهم دی د پاکستان او چین اړیکې سیړی دی بل یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا د اردو نه ژباړه ده بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب موږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې دي موږ کتابونه نه لرل پښتو کې برق انجینری ده برقي انجینری بل د نصیر احمد احمدی د زرو په نوم باندې یو ناول دی
او ریدونکو د دیونه د مجلې مطالب هم دومرو نور ډيري خبرې بار روانونه کی کو تر هغه د خدای پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر